سلامونه او درنخت زه امید زهیر معلم له ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه اوریدو ته مو هر کله کوم. د اسپانیا د بهرنیو چار وزیر تایید کړي چې په بامیان کې د دوی وګړي وژل شوی. پیدرو سانچز تیر شپه په خپل اکسپانه لیکلي د اسپانوي وګړو د وژل کېدو په اړه خواشینه شوی، خو نوموړي دا نه دی لیکلي چې په دې پیښه کې وژل شوی بهرني سیلانیان ټول اسپانویان دي او کنه. بلخوا رویټرز خبري اژانس د اسپانیا د بهرنیو چار وزارت په حواله راپور ورکړی چې تیره ورځ جمعه د دې هیواد درې وګړي په بامیان کې وژل شوي او یو بل ټپي دی. د طالبان حکومت وایي د دې پیښې سره په تړه بیا څلور تنه نیولي دي. لا تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. تفصیل به وروسته په راپور کې واورئ. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې د تیر شپې 14 په سیمه کې د پخوانی او چاودیدونکو توکو د چاودنې پایله غړي. د دې وزارت وایان عبدالمتین قانی په خپل اکسپانه لیکلي تیر شپه 12:30 بجې د دوی ځانګړو ځواکونو د تعلیمي مرکز شکار قلعه ته نږدې یو اندازه پخوانی چاودیدونکو توکي چې په یو ځای کې خودل شوی و د دوی د یو عسكر د بې احتیاطۍ له امله چاودیدلې دي. قانی زیاته کړې چې په دې چاودنه کې چا د زیان نه دی رسیدلې، خو په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې او معلومات ښیي چې چاودنه زوره وروه او ان تر لری سیمو یې د ځنې کورونو خیمه دی کړی دی. افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د مشر په ساتونکو برید کې د هغوی درې تنه وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د جبهې تیر شپه ناوخته په خپل اکسپانه لیکلي چې ریکیانو یې دا برید پرون ماښام د کابل د شاهد و شمشیره جماعت تر څیرمه دارک په موقتی کمربند کې د مولا هبت الله د ځانګړي ځواک په وسله والو وکړ. دا په داسې حال کې چې د طالبانو حکومتي چارواکو منلی چې د دوی مشر له څو ورځو راهیسې په کابل کې او د والیانو په یوه غونډه کې هم ګډون او وینا کړې ده. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي په افغانستان کې هر ورځ چاودنې لږ تر لږه دوه کسان یا وژني یا یې هم ټپیان کوي. د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژان پیر لاکروا پر خپل اکسپانه لیکلي چې په هر لسو تلفاتو کې اتیه د ماشومان وي. لاکروا لیکلي خوشاله دی چې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال هغو کسانو سره کتلي چې دغه تهدید د کمولو او پر وړاندې د اقدام هڅه کوي. طالبانو پرون خبر ورکړ چې په بلخ ولایت کې د یوې سرګلولې چاودنې دوه ماشومان ووژل او یو بل یې ټپي کړ. پیخه پرون د بلخ ولسوالۍ پالم خیل سیمه کې شوې ده. د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي لا هم د سیمې د لرې هیوادونو اقدامات د افغانستان د لانجې په حل کې ګټور نه دي تمام شوي. قومی دا خبره د افغانستان لپاره د ایټالیا له ځانګړي استازي جان فرانکو پیتر وزیلا سره په کتنه کې کړې ده. ښاغلي قومی پرون په خپل اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې د ناوړه وضعیت دوام ښایي د اروپا لپاره د ګواښونو سرچینه شي. هغه زیاته کړې په دې کتنه کې د دوهې د درېیمې غونډې پر موضوعاتو هم خبرې شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتان بایوا مارچ میاشت کې ویلي وو چې د دوهې د درېیمې غونډې لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله به په ویسټ انډیز کې د روان نړیوال جام لپاره خپل لس ورځنی تمریناتي کمپ په پیل کړي. د دې بورډ وایال سید نسیم سادات پرون ازادي راډیو ته وویل ملي لوبډله ویسټ انډیز ته تللې ده.
هغه لوبغاړي چې آی پی ایل کې دي هغوی به هم د لوبډلې سره ان شاء الله ډېر ژر یو ځای شي. مخکې له دې چې دوی رسمي سیالۍ پیل کړي دوی به په ویسټ انډیز کې تقریبا لس ورځې تمریناتو کې د غرض نړیوال جام ته مخه دوی دوه دانی تمریناتي وارم اپ لوبي هم لري چې عمان سره دی او سکاټلند سره ده.
نړیوال شل اوره جام کې به د افغانستان لومړی رسمي لوبه د جون میاشتې پر څلورمه له یوګانډا سره وي، بیا به له نیوزیلند، پاپا نیوګینیا او ویسټ انډیز سره لوبي وکړي. او د ایران پولیسو پرون جمعه اعلان وکړ چې د دریو اروپایي وګړو په ګډون تر 250 زیات کسان د شیطان د عبادت یا شیطان پرستۍ په تور نیولې دي. ایرنا دولتي اژانس د پولیسو د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د شیطان پرستۍ د یوې شبکې د غغړې د پلازمینې تهران په لویدیځ کې نیول شوې دي. د ایران د پولیسو په وینا په شهریار خرګوټي کې د شیطان د عبادت د دودولو په تور دغه کسان تر پیژندنې وروسته نیول شوي چې په هغوی کې 146 نارینه او 115 ښځې شامل دي. پولیس وایي دغه کسان په نامطلوب وضعیت کې وو چې پر کالیو سر مخ او ویښتان وي د شیطان د پرستش ځانګړي نخې لیدل کیږي. درنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره بیا لا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري. ورانې مو پر راپور کې هم واوریدل چې په بامیانو کې د طالبانو محلي چارواکو هم تایید کړی د چې پرون د بهرنیو سیلانیانو پرې وډله وسله واله حمله شوې ده. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په بهرنیانو کې وژل شوي سیلانیانو کې درې تنه د دوی وژل شوي او یو یې ټپي دی. دا په تیر څو کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ول ټینګه کړې ده د خپل ډول له مخې لومړی پیښه ده. ځینې شنونکي وایي دا حمله ښایي چې طالبان د خلکو د فزیکي امنیت پر ټینګښت نه دي بریالي شوي. تفصیل دې راپور کې.
په بامیان کې د پرونی وسلوالې حملې په نتیجه کې چې د دغه ولایت د مرکز په سر بازار سیمه کې سوي لږ تر لږه درې بهرني سیلانیان وژل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی پرون ناوخته پر ایکس پاڼه لیکلي چې په پیښه کې یو افغان او درې بهرنیان وژل سوي، درې افغانان او څلور بهرنیان ټپیان سوي دي. په دغه ولایت کې یوې سرچینې د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې د وژل سویو افغان وګړو شمیر 15 دی، هغه شمیرې چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تایید کړي نه دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې په تړاو د څلورو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی، خو د پیښې د انګیزې په باب څه نه دي ویل سوي. ځینو محلي سرچینو ویلي دغه سیلانیان له خپلو افغان همکارانو سره له شیبر ولسوالۍ د بامیان د مرکز پر لوري روان و چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. امریکا ژغ د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې په پیښه کې وژل سوي کسان امریکایي وګړي دي، خو رسمن په دې باب څه نه دي ویل سوي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي په بامیان کې وروستۍ پیښه څرګندوي چې د طالبانو هغه ادعا چې ویلي وو د خلکو فزیکي امن په بشپړ ډول خوندي دی سمه نه ده.
د بامیان وروستۍ پیښه دا ښیي چې هغه فزیکي امنیت ادعا چې طالبانو کوله یعنی هغه هم تامین کولی نه شي. او تاسې وکتل چې خودکشه حملې یا انتحاري حملې همدارنګه هدفي وژنې غلاوې دا ټول وجود لري، او دغه وروستۍ پیښه په بامیانو کې دا ښیي چې اول طالبان کنټرول لري، دویم دا دی چې د طالبانو مخالفین که هغه داخلي مخالفین دي یا نورې ډلې ټپلې دي لکه داعش و نور، هغې و دا ښیي دنیا ته چې دوی وکولی شي چې د خارجیانو په ضد او همدارنګه د طالبانو په ضد خپل عملیاتو ته دوام ورکړي.
د دې وسلوالې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو هغو حملو چې تر ډیره یې شیعه وګړي په نښه کړي دي مسؤلیت منلی دی. په بامیان کې پرونی پیښه داسې وخت کیږي چې د امریکا د متحدو ایالتونو او جرمني په ګډون د نړۍ ځینو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې افغانستان ته دې له سفر کولو ډډه وکړي. دا پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د خپل ډول له مخې لومړۍ حمله ده چې ډیرو بهرنیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. بامیان د افغانستان له امن ولایتونو دی چې د جمهوري نظام پر مهال هم امنیتي پیښې پکې کمې کېدې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په بغلان کې تر ویجاړونکو سیلابونو وروسته په غور جوزجان سرپل او بدخشان کې هم تر سخت اورښتونو وروسته سیلابونه بهیدلې چې خلکو ته یې د سر او مال زیانونه اړولې دي. په همدې حال کې ځینې سیلاب ځپلې وایي لا هم لومړنۍ مرستې نه دي ورسره شوې او په بد وضعیت کې دي. دا په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له ویجاړونکو او وژونکو سیلابونو ګڼل کېږي چې لا یې هم لړۍ ختمه شوې نه ده. ګڼو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو خبر هم ورکړی دی. تفصیلي راپور کې
محلی سرچینو پرون جمعه د غور په مرکز فیروزکو او د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو د بهیدلو خبر ورکړی چې ویل کیږي خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. ویل سوي د جوزجان په درزاب او د بدخشان په ځینو برخو کې هم تازه سیلابونو خلک زیانمن کړي، خو د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر په باب څه نه دی ویل سوي. تبداسل کې دا چې په بغلان کې د غوی اسور میاشتې د 28 مینیټې د سیلابونو له کبله ځینې زیانمن سوي کسان وایي چې لا هم ژوند عادي حالت ته نه دی راګرځېدلی. له تیرې اونۍ په بغلان او ځینو ورڅېرم ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو له کبله سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په بدخشان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو رئیس مولوي محمد اکرم اکبري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل زیات زیان په تشکان ولسوالۍ کې خلکو ته وښتای دی.
که په تشکان کې په میلیونون افغانۍ هم ولګول سي ورته اړتیا ده. هلته پلونه، سړک، پلچکونه هر څه اوبه وړي دي. په تشکان کې اوبه زیات دي چې د کوچکې سیند ته هم بهیږي. هلته موټر څه چې په پلي ډول تګ هم ستونزمن دي. تشکان یو دره ده چې موټر په یو میاشت کم حالت نسیتلای.
د طالبانو د دغه چارواکي په وینا په بدخشان کې په ټوله کې 400 کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه ویجړ شوي او 11 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلډرن پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې تر دغو سیلابونو وروسته ماشومان او کورنۍ تر ونو لاندې یا هم نړیدلو کورونو کې ژوند کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وروستیو سیلابونو د ګڼو کسانو یوازې کورونه نه دي اخیستې بلکې ټوله شتمنۍ یې ورڅخه اخیستې ده. د دې ادارې د افغانستان څنګه په وینا دغه سیلابونو د تشاک اوبو سیستمونه هم ویجاړ کړي دي. یونیسف وایي دوی پر سیلاب ځپلو کورنیو چې هر څه له لاسه ورکړي طبي بستې ویشي چې په هغوی کې صابون د غاښو د مینځلو برسونه او د جامو مینځلو لازم مواد شامل دي. د ترکیې سفارت پرون خبر ورکړی چې د ترکیې هغه الوتکه چې په 24 ټنه بشري مرستو بار وه د مزار شریف هوایي ډګر ته ورسېده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د قطر، متحده عرب اماراتو، کویت، سعودي عربستان، ایران، هند، روسیه، ازبکستان، چین، آذربایجان، جاپان، مصر، جنوبی افریقا، د امریکا د متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو د خواخوږی مننه کړې ده. په دې کې اکثرو هیوادونو او سازمانونو د سیلاب ځپلو لپاره افغانستان ته بشري مرستې رالېږلې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
او افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز زافیرا کرنډي کروای افغان خبري اعلان په افغانستان کې لوغاخونو زورونه نیول کېدو سره مخ دي. د کرزاتوی چې د طالبانو د واکمرۍ پر مهال افغان خبري اعلان د ځان سانسورولو مبهم او بې برخلي کراتل کې سره مخ شوی او همدا ډول پر رسنیو کې د خوځو حضور په بیساري توګه کم شوی دی. د طالبانو تر واکمرۍ لاندې افغان خبري اعلان هم وایي چې معلوماتو ته نه لاسرسي شته، نه لاسرسي ته نه لاسرسي او شته غواخونو پر دوی کاری فزانو رحم اتنګ کړي ده. تفصيلي راپور کې وایي
افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کرندیکر د طالبانو په واکمنۍ کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کار د پنشن به په ورځ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د منځلو په مناسبت له یو شمېر خبريالانو سره په انلاین غونډه کې وویل چې له 2021 کال مخکې د رسنیو ازادي په افغانستان کې یو خورا مهمه مسله و، خو اوس رسنیو خبريالان ګواخل کیږي، زورول کیږي او نیول کیږي. هغه زیاته کړه د 2001 کال څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې د رسنیو واده په سیمه کې یو روخانه بیلګوه. په دې موده کې 15 تلویزیونونه او 115 رادیوګانې فعالې وې او د ځوانانو او ښځو لپاره یې په دواړو ژبو خپرونې درلودې. نوموړي په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په ارزښت هم ټینګار وکړ او وی ویل چې اوس مهال په افغانستان کې خبريالان او رسنۍ له مبهم او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د اغلې ډیکر په وینا د رسنیو کار تر څارنې او کنټرول لاندې دی او دغه شان معلوماتو ته لاسرسی هم محدود دی. نوموړي په افغان رسنیو کې د ښځو د حضور لګوالي ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د طالبانو د فرمانونو له امله د ښځو غږ د هغوی خبرې او په رسنیو کې د هغوی ګډون محدود شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې یو شمېر خبريالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي نشټوالی او شته ګواښونو پر دوی کاری فضا نور هم تنګه کړې ده. یو خبريال چې د امنیتي ستونزو له امله یې د خپل نوم له خودلو او اصلي غږ له خبرېدلو ډډه کوله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
رسانه ها و خبرنگاران با یک سری از محدودیت ها و چالش های مواجه شدن که از او جمله
رسانه یا خبریالان لیولر محدودیتون سر مختی لده دلی ده توقیف مسئله لچه پر یختین دول پر طول افغانستان که پیخ شوی پر دیر اولر پرتو سیمو که اطلاعاتی یا رسانی ده فضا ترلی ده خوب بخارون که بیا نیمه خلاص ها او نیمه ترلی ده
بر حالت های تهدیدی
یو بل خزینه خبریاله چې د موضوع د حساسیت لامل نه واړي نوم یې پر راپور کې یاد شي او نوموړي هم د خپل غږ د بدلیدلو غوښتنه کوي. ازادي رادیو ته وویل چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ خزینه خبریالانه اطلاعاتو ته بشپړ لاسرسی نه لري.
متاسفانه عدم دسترسی به اطلاعات.
لبد مرغ اطلاعاتو تا نلاس رسی پا جمهوری نظام که هم موجود و اوس هم شته. اطلاعاتو تا لاس رسی تروس هم پا اداراتو که لازمی امر نده گرسیده لی. زینی